کابل په وخت د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې قادر جلالوف راسره دی. د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې سوې ده، خو خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې اورئ چې د ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې د دوحې خبرې د افغانستان د روانو جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لار ده. د وخت په صورت کې به نور راپورونه هم واوري، خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو 19 کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. چراکه وی له هم په غزنی کې د برمتسیو کسانو برخلیک معلوم نه دی، او د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادي او په تیرو 19 کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تیره شپه په څو ټویټونو کې کړې او لیکلي دي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. د ښاغلی ویلسن په وینا د رسنیو کارکوونکو دي چې د شفاف او حساب ورکونې د تامین لپاره ډېره میړانه شي. په تکم دوو میاشتو کې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د نیکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوند، او په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په هدفي وژنو کې ووژل شول. ښاغلی ویلسن ویلي چې په وروستیو کې په دغو څلورو ولایتونو کې د هدفي وژنو په اړه یې پرون په کابل کې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړو ټولنو له استازو سره وکتل. د هغه په وینا دوی او شریکانو یې غوښتل چې مستقیما د رسنیو او د غیر دولتي ادارو له مسؤلینو واوري چې همکاران یې له څه ډول ګواښونو سره مخامخ دي. چارواکي وایي لا هم په غزنی ولایت کې د برمته سویو کسانو برخلیک معلوم نه دی. د غزنی د امنیه قمندانۍ ویان احمد خان سیرت تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا غړو د سیمې قومي مشرانو او مخورو هڅې پیل کړې دي چې دغه کسان را خوشي کړي. دولتي چارواکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو وسلوالو طالبانو د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په زردالو سیمه کې څو ځلې له موټرو څخه تر پنځه ویشت زیات کسان کښته کړي او له ځان سره بیولې دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موافقی لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده، آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي، او 3% هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
د شغلی سمسور زیاته کړی چې افغانستان ته د کورونا ویروس د واکسین لیږد به د 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. سمو ژغله ازادي راډیو ری. د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي. نوموړي د دسمبر پر 9 د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د واکسین د ویش پر لړۍ انتقاد کړی او دا پلانې وروسته پاتې وباله. د ولسمشر ټرمپ ادارې پلان درلود چې د روان کال تر پایه 40 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. د دې ناروغۍ د کنټرول مرکزونو د معلوماتو له مخې یوازې 1.4 میلیونه دوز واکسین ویشل شوی او 2.1 میلیونه وګړو د یاد واکسین لومړی دوره اخیستې دي. جو بایدن ویلي کدا لړۍ د اوس په څیر روانه وي، د امریکا د خلکو د واکسیناسیون چارې به میاشتې نه بلکې کلونه وخت ونیسي. منتخب ولسمشر د رواني میاشتې په سر کې ژمنه کړې وای چې د خپلې کاري دورې په لومړیو 100 ورځو کې به 100 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یوه جنایي دوسیه پرانستله. دغې کمیټې ادعا کړې چې ناوالنی د ده د فساد ضد ادارې له لورې سلګونه میلیونه روبله غلا کړي دي. دغې دوسیې چې تېره ورځ پرانستل سوې نوې پوښتنې راپورته کړي چې که ناوالنی په دې تور محکوم سي د اوږده بند له سزا سره به مخامخ سي. الکسی ناوالنی دا تورونه رد کړي او هغه د حکومت له لورې د غچ اخیستنې یو اقدام بللی دی. ناوالنی وایي د روسیې حکومت د ده د مسمومېدو په قضیه کې لاس لري او زیاتوي چې اوس چې له هغې پیښې ژوندی ووت، حکومت د دې پیښې تر شا د موجودو لاسونو د افشا کېدو څخه ویره لري. الکسی ناوالنی پرون د دې دوسیې تر پرانستلو وروسته په ټویټر پاڼې ولیکل چې پوتین یو غل دی او چمتو دی هغه کسان ووژني چې د ده د غلا پر وړاندې چپ نه پاتېږي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې پرون ویلي چې یو شمېر غیر انتفاعي ادارې چې الکسی ناوالنی یې چارې پر مخ وړي له خلکو څخه 1580 میلیونه روبله چې د 2.9 میلیونه ډالره کیږي راټولې کړي دي. په کروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه. د راپورونو له مخې دغه زلزلې لږ تر لږه 6 تنه وژلې او له 10 زیاتې ټپیان کړي دي. دغې زلزلې د پلازمینې زاګرب په ګډون په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ودانۍ نړولې او یا یې ورته زیان رسولی دی. او د فرانسې د موډ مشهور طراح پیر کارډین د 90 کلونو په عمر مړ سو. نوموړي په 1950 او 1960 لسیزو کې د موډ په یوه ترکیب سره چې د راتلونکي ډیزاین او د انقلابي سوداګرۍ پر مفکورې ولاړ یو ترکیب و د موډ او فیشن په نړۍ کې ستر بدلون راوستی و. د خبرونو پای. دوستانو دا خبرونه کولای سي چې د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا ولولې. پاته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې مخکې مې ویل د خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې سوې ده، خو په سر کې به دغه راپورونه هم واوري. د ناټو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې پروسه یوه کمزورې پروسه ده، خو په دې هېواد کې د روانو جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره همدا په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي. یان ستولتنبرګ دغه څرګندونې د جرمني د ډی پی ای له خبري اژانس سره پرون په ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړي دغه راز په دې مرکه کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پاتېدو یا د وتلو دواړو په صورت کې د ځینو خطرونو یادونه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل نور یاس نوري راکوي.
د ناټو عمومي منشي وایي د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزورې پروسه د بریالۍ شي، خو له دې پرته په دې هېواد کې د شخړو د پای ته رسېدو بله لار نشته. ین ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د ډی پی ای خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون سیشن بې خپره شوې کړې دي. ښاغلي ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناټو لپاره راتلونکي 2021 کال تر ټولو مهمه پرېکړه په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه وي، که ناټو د کړې ژمنې سره سم پرېکړه وکړي چې له دې هېواده ځواکونه ونه باسي، آیا د دې خطر شته چې طالبان به پر نړیوالو ځواکونو حملې وکړي؟ وویل که موږ هره پرېکړه کوو خطرونه لري، که پرېکړه وکړو چې له دې هېواده ووزو د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په ترڅ کې موږ کړي، او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځالې بدل نشي. ستولتنبرګ زیاته کړه که موږ په افغانستان کې پات شو طبعا د دې خطر شته چې د جګړو او شخړو د زیاتوالي شاهد واوسو، او هم د یوې اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شو. د ناتو عمومي منشي ورته خبره د روانې دسمبر میاشتې په پیل کې له افغانستان د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په ترڅ کې هم کړې وه او ویلي وو
اف وی ستی وی ریسک کنټینیود فایټینګ and even longer term
موږ په افغانستان کې پاتې شو د دې خطر ست چې جګړو ته دوام ورکړو او آن د اوږدې مودې لپاره په ششکل پاتې شو، خو کووزو زموږ لپاره د دې خطر ست چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندي ځای بدل شي او هغه پر مختګنه له لاسه ورکړو چې په ډیرو قربانیو ملاستره وړي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د راتلونکي جنوري د میاشتې تر نیمایي به افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي ضمانتونو په بدل کې د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستان وځي. خو د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې د ناتو غړي هېوادونه دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه مخته وړي د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې دا یوه کمزوري پروسه ده او د دې هیڅ ضمانت نشته چې هغه به بریالی شي. خو نوموړي په دې ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ټاکل شوې دوهم پړاو یې د جنوري په 15 پیل شي په دې هیواد کې د جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د دغو هڅو کلک ملاتړ کوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري دوستانو اوس به ورسو چې د کابل چاپ ورځپاڼو پر کومو مطالبو باندې مقاله لیکلې دي. مصر ورځپاڼې په حیرتانو بندر کې د رشوت اخیستو پر مهال د مشرانو جرګې د دریو غړیو نیول کېدل شوی اقدام بللی، خو ټینګار یې کړی چې تر دې وړاندې هم ځینې چارواکي په فساد کې د لاس لرلو په تور نیول سوي دي خو سزا نه ده ورکړل سوې. لیکوال د فساد د قضیه یو شعار او کمپاین یاد کړی. لیکوال یو شمېر دلایل لیکلي چې همدا اوس هم د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون ګڼ شمېر برحاله حکومتي چارواکي د فساد او بډو اخیستو اړوند په لویو قضیو کې ښکېل دي، خو په وینا یې حکومت بیا په برخه کې دوه ګونه چلند کوي. ورسپانې ادعا کړې چې حکومت د دغو سناتورانو دوسیه ځکه رسنی ذکرې تر څو له نړیوالو فشارونو ځان خلاص کړي او مرستې را جلب کړي. لیکوال ټینګار کړی چې د حکومت له دا ډول تکراري ژمنو خلک ستړي سوي دي او په وینا یې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې عملي او کوټلي ګامونه پورته کړي. هشتې صبح ورځپاڼې هم د فساد په تور د دریو سناتورانو د نیول کېدو په مسالې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان د جزا په کوډ کې رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي دواړه مجرمان بلل سوي او دواړو ته سزا ټاکل سوي، خو د لیکوال په وینا په خواشینۍ سره چې په دغه قضیه کې د هغو کسانو نمونه نه دي اخیستل سوي کوم چې دغو سناتورانو ته د 40,000 ډالر رشوت وړاندیز یې کړی و. سرمقاله کې ټینګار سوی چې ارتیا د څو حق کسان هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي کوم چې په دې قضیه کې همکاري کړې او زمينه یې برابره کړې ده، او هیواد دولتي ورځپاڼې د هدفي وژنو په اړه په ملي او نړیواله کچه اندېښنو ته اشاره کړې ده. لیکلي چې په افغانستان کې وروستیو هدفي وژنو نه یوازې د سولې بهیر تر نیوکو لاندې راوستي، بلکې د رسنیو، مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالینو او دغه راز د ملت د سرسړیو فعالیتونه او د کار ساحه تنګه کړی ده. وړاندې د اروپای ټولنې او امریکا د استازو وروستي څرګندونې راخستل سوي چې د افغان ژورنالستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې. ورځپاڼې ټینګار کړی چې تر کومه نړیواله ټولنه له خپل عمده فشار کار وانخلي او د ترهګرۍ او اورپکۍ د ځالو له منځه وړلو او تمویل سرچینې بندولو ته په جدي توګه مخه نه کړي، نو ویره ده چې دغه حالت به سیمه او نړۍ هم وګواښي. او په دې برخه کې یو سیمایز موضوع هم لرو، هغه دا چې د ایران حکومت د هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوی هغه قانون تطبیق ځنډولی چې لمخې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیم د پخولو چارې پیل سوي وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې هیلمن دی په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې پر اتک سره به د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال د اټومي تړون پر سر لانجې هوارې سي، دغه قانون د روانو ډیپلوماتیکو هڅو په زیان بلالی دی. نور تفصیل نوریاس نوری را کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له دغه قانون سره چې پارلمان تصویب کړی او د ایران ځواکمن شورای نگهبان هم تایید کړی او مخالفت څرګند کړی او ویلي دی چې هغه د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره روانه ډیپلوماټیک هڅې زیانمنوي. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحی په دې وروستیو کې په یو مرکه کې ویلي و چې دغه قانون د تطبیق لپاره چې له حکومت غواړي باید سمدستي یورانیم په سلو کې شل پاخه کړي، لازم بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د تېرې دوشنبې په ورځ د دسمبر 28 ویلي و چې اړوندو ادارو ته د پارلمان لخوا د تصویب شوي قانون د تطبیق مقرره استولې ده. دغه قانون د ایران پارلمان د دسمبر په لومړۍ نیټه له تصویبېدو وروسته د تایید لپاره د ایران ځواکمن شورای نگهبان ته استولې و چې دې شورا هم هغه سمدستي تایید کړ. د استول شوې مقررې له مخې به د ایران د اټومي انرژي اداره چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو مسؤوله ده په 2 میاشتو کې تر 40% پورې د یورانیمو د پخولو لپاره د تخنیکي او د اړینو مالي چارو په اړه یو رپورټ چمتو کوي. د ایران پارلمان چې توندلارې پرې نفوذ لري دغه قانون په تهران کې د ایران د یو مخکښ اټومي ساینس پوه محسن فخریزاده تر وژلو وروسته تصویب کړ. د ایران د دولتي ایرنا خبري اژانس د راپور لمخې په دغه مقرره کې ویل شوی چې د بودیجې او لازمو تخنیکي وسایلو په برابرولو سره به د ایران د اټومي انرژي اداره د سوله ایزو هدفونو لپاره د یورانیمو د پخولو لپاره لازم اقدامات کوي. یو شمیر کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه قانون چې د تطبیق په صورت کې ښایي هغه وخت را لنډ کړي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره ورته اړتیا لري، خو هغه به په امریکا کې د نوې ادارې په وړاندې ډیپلوماسۍ هم لا پیچلې کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر وو بجو پورې دوام لري. د دې خبرونې په پاته برخه کې د ژمنې سره سم د ازادي راډیو فرهنګي مجلې اوریدو ته بلنه درکوم. د خبرونه زما همکار محبوب شاه محبوب چمتو کړی ده.
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې دی بلی غنی په اوریدو هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د لونګې د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دیني لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګې په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابت ده.
په هنر جاج کې ل آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو دام پولیسي ناول دی به ما وغوښتل چې ترازه.
په فنکار برخه کې ل ډولکی وهونکی انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
د سیاستاره ته کښنې وو بولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښه او کس په وسم زده تم
کوزه پانه کې به لنډه کیسه رنزور احساس واوري.
موشمې چې به هر دي سړی غږ واوري د رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده.
او په ورخمن خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره وړمه زکه دا زل راتلمه داسې صحیفه راوړمه د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښو غمه که خرڅوی نه نو تاته تحفه راوړمه.
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د قوس دیر شما د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کڅو کې په خوخین مانځي نو پوره خوند ترې اخیستی شي. په خو به خلکو په دیش په ل خپل ملګرو سره بندارونه کول، سندرې شیرونه او غزلونه به ویل، مشاعرې به کولې او په ګډه به ملمستیاوي کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنا ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر مانځون کوله دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه منځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپل اغیزې خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري د دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو کلو دودونو ترڅنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډېر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. خو د غزنی اوسیدونکي بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کمواله راغله. دوی یې بېلابېل لاملونه یادوي.
یو وخت یو باچا او باچا ډیر لونی درلودي، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټه ده د خپل کشرانو خوندورونو ته نکله چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیری خلکو د ژمي سړی او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او دولسي ادب، ځینې نور سندریز سمفونه زمزمه کول. تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلونه چول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو، ډیر هغو به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځکه الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دعا راکړه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه وخت داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي، دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې، ناامنۍ، له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټیکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړی په شمار دی. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار دی یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړی او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پختونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړی د پښتنو قامی نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ دا قامی نښه ده او قامی نښه ګرځولې شوې ده، دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلانوه نو په پکړۍ کې ورته د غنمو وږی کېښود او له همدې عمله پکړۍ د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر وایي کله یوې خوا دستار پښتني ارزښت لري، لبلې خوا لونګۍ تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دیني لحاظه دا نبی علیه الصلاة والسلام لونګۍ په سر کړې، خو مخکې نبی علیه الصلاة والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګۍ وو. په عربانو کې یو عادت و لونګۍ به په سر کول، او په ټولو ملتونو کې لونګۍ شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکی احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وتړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو وړتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه
د کندهار اوسیدونکي و 50 کلن علي احمد وای چې لونګي په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګي ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګيو د ډولونو په اړه وای.
دا لونګي چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نریلي کې دي او زرینی دي، ډیزاین ولای دي. دا د شهر خلک چې دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي، او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګی تړي، او دا شنو کې پاخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګی تړي، ځوانان یې تړي، خام په لوګدار دي هغه ځوانان یې تړي، سپینږي یې تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطراف خلک تړي. کله مثال خبرې لمن او ارغنده او دهشه
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکو.
څو دانې لونګۍ لري، څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زه چې په میاشت کې لونګۍ و نه خرم ده ښه میاشت کې به یې پړګۍ یا لونګۍ نو هغه هم داسې شی نه خرم. 15 شپږ زره افغانۍ په ور لګم هغه تړمم نه.
نمونه یې راته اخیستی سي؟
نمونه یې اخیستی سم. یو دغه مثال ورېښمنی هندي لونګۍ تړم، په پکول کې بیا باز وخت چې راځي پکول فرمایشه جوړوم، نو دغه شی زه استعمالوم. دا وزیري پړګۍ نه دي، دا هم تړم.
امدا اوس به کور کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یاره تقریبا درو خو نسې میله، یو شل دانې خو بي.
شل دانې لونګۍ بیا څنګه داسې کې مینځي خرابېږي نه؟
بیا د دوبي دوار له دوبي دغه جوړ کې دغه
بیا د لونګۍ تړل څنګه دي؟ درته سختي کا
نه ډېر اسان یې موږ دا رواج او رسم دغه موږ په دې لادونه نه دی باندې شرمې کو باځي وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې داس هزار نه یا لونګۍ نه دې باځي وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاري ودا لونګۍ مې نه دراسره شرم ده.
لونګۍ سره معمولا سره هم کالی تا غوندی؟ آیا امرنګ دی لونګی دی کنه؟
نه نه کالی چې کوم را برابر شته کوم غند راګل ما سره مون مثال باجه ورکه واسټا دی اوران خو خسي د شي یو سور په نګو کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه غا حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خو خس جامع مغه رنګ مو خو خس مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خېخې مسله چې البته دی خوخی بیا لونګی ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مګین داستا بازی وخت کې چې اوس وادي مثال خپلوان او چا لګه بیا سپینګری ملک مسیر یا سوګور سي هغه ته بیا مونږه دا درونګي شور کې دا ډېر پترندا هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي وخت
د خغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي و هي.
چپنر باندی بلکا شمل حغل تا شمل ری چپنر باندی بلکا
هر کدو چگیگی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ ہر کدو چگیگی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراکه. پښتنه مرسته دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی وینو د ګوتو په شمار خلک وو یو پکې تاسو یې دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه. او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړ دی ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې مزینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدی ته ما د مشوره ورکړې و چې تر ازه تر لک څه ګرندې مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک د کار ته ته په دې برخه کې کار وکړ. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما لغه نه مخکې پلان درلوده، ډیر فکر مې په کړی و. خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی، مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو پکې رانغښتي و، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کمبود و. نو چون زما لومړنی ناول هم چې و پولیسی و او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دام پولیسی ناول دی. به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه وه چې دغه لپاره په کار داسې و چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وه او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار و، نو ما ځکه پرېکړه وکړه چې بیا دغسې د ورسته ناول تاریخی ناول جوړ کړم.
نګیا صاحب، کڅم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د یوې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلی او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده. څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې دا اوس هم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل، هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي چې زوی دی ولسمشر شو ته ژاړې؟ وای چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکي انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل که دې سزا مړ شم او څوک مې د خښولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غونډې جرأت ونه کړم، چې هغه کولی سزا یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حقله باندې ډیر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر، ملحد، کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وی نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو د ناول ولوسته ډیر خوند راکړ او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته.
یوشمیر نور لیکوالان دی کسان په نور برخه کې به لیک کړی وي، هغه هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا دې لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري، نابغه دا نه ده چې په ټولو علومو کې د ده نبوغ ته ورسیږي. نابغه دا ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې دی د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساينس فیکشن، مینه، ټولنیز، بیا د پمغه برخه کې لیکوالي وکي. یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي. نو یو مشوره به ممدای چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکل وکي، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق وکي. او بل مهمه دا ده، ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس باید ډېر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بحر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډېرې پراخه برخې لري. نو ته فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بحر دی چې ته پکې ننوځې نو لاره در نه ورکېږي. نو خاله رم دا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکې، هغه ته تحقیق وکې، او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار وکې.
یا چې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدینه درک دلته یو غلط فهمي ده، چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سلو کې په دې باندې عقیده درلودلې چې زه سم یم، ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړوه، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښشته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږه چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زویم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري. نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولی چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولم، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړوونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نه شته دی؟ خدا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا ده چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. کومنګ وسو کولای لکه د ډاکټر نجیب ته قتل موضوع چې ډیره جدي او سو ارخیزه موضوع وا، چې زینو تخه، زینو تعتل او زینو تخاین و، هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کو لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیدی، لکه د وخت تیرې دوه لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې، خو په منځ کې بیا ډیر جدي مسایل شته ده.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم بل موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروسته پښتنې په توګه له دې وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی، هغه په اروحات داود خان باندې زلیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی د کاپی رایټ مسله ده. ما 2008 کې ولسمشر ما وژلې ولیکل، هغه نو وروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا دویم کتاب وروسته ولسمشر سو، دریم زما همدا لیوانی ولسمشر. په دې منځ کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې یوازې په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نوم خیوي، او دنه ټول لیکوالان هم خبر دي. نو هغه د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی هم محتوا یې په زړه پوري. نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولسمشرانی دوام ورکوم، او زه به خپل دغه د یا تاریخي پولیسي ناولونه یا هم یوازې پولیسي ناولونه ته انشاءالله دوام ورکوم.
ډیر مننه،
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقۍ په محفلونو کې ډولکې غږوي، وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده، چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل،
انارګل څه کار کوي؟
احساس کوم
موسیقي ژغه.
موسیقي ژغه؟
موسیقي خوري لري د چشې ژغه. په موسیقي
ډولک،
ډولک ژغه. خیر وژغه، اوس څه ډول ژغه؟ وا دا واده ساده خو ډیر شوز د کړې دی. والله
والله گزاره کوم.
څوري وخت کیږي ډوره کوي؟
15 کال کیږي.
15 کال کیږي. څوري وخت تاسو ده کوله؟
یار یو کال کې زده کوم.
ډوره کې ولې زده کوته؟ د پر تاسو ده کو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي. شوق ورسره؟
یار ډیر شوق ورسره. او ډیر شوق ورسره ډوره
سره. هغه شوق چې د اول ورسره وستي ما شوق ورسره.
او وستي ما شوق ورسره. ډیر څه کم څه نه ده.
ولې ډیر څه وایې؟
ما د سره مين نه
ده. دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دودري سندر دي پکې زده وي. د سي دودري ترزنه یا دودري هغه لا یوری د موسیقي چورته وایغه د پکیز د وست ډیر زکړي کڅو.
او وسمه ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل زده سیاسر ته کوښنه وي. بوولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څوک څوک شوک څه پر وسم زده تان. ټایټ
ته کوز یاري بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي. مثلا تای ور وو او سیر بیا بل ډول نغمه پولیس. د سپختای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
څه هم پښتو هم پارسي دواله غوولس
دواله ژغولس. له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې؟
د پښتو پارسي دواله.
د سې مشخص یو څوک سندرغاړی معلوم ده ک ته د هر چا سره زیار څوک ساز ژغې تور سره زیار؟
زه خو ډېر له محمد ګل او ابي تو سره زم. له دې سره ډېر نور سره زم. خو له دې سره به ډېر زم. نظر سره زم، نور سره زم. خو له دې سره به ډېر یم.
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوم وس سره عادت سوا هم اول بسره کې نه مو سره عادت.
لاسونه دې نه خوږي
یا وس نه خوږي؟ مخته خو دې وس نه لاسونه خوږي.
دا اکثر خلک ګوي چې دره باپ او د ډوله کوي لاسونه سرکړي. ولی سرکړي؟
هغه خام خا پرسي کې تاسو نه ته جوش بازي.
څوري خوند په اخلي څومره ځین خلک دسی چې پرسکا یو څوک رباب ژغی هغه هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي. ته چې کله کله ډوله کوي څوري پکې غرکیږي.
بخیر ډیر پکې غرکیږي. مخې جذبه اخلي.
دولک زموږ هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده. هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده. مطلب لا تړي ده یا د ست چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي.
استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو.
رنگ پرنگ می دی می سی رنگ پرنگ لونا کھلے
پښتو موسیقۍ دغه وتلی هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کاله وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګ بیسو سیمه کې زیږیدلی و، د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې وویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خود لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړي مینې ورکړي بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسید چې چای پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډیر غربت کې تیرې کړي او حتی د علاج لپاره هم څه نه
لري.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي چورګوړي واخلې چورګوړي. ماشومې چې بهر د سړي غږ واورېد رامنډه کړه تر څو چې سړي بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 یوازې دا 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په درز سره ځان پسې رابند کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشومه لمور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ رامعلومه نه شوه. هلته مینه خپلې ببۍ ته په زاری وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زاری کوي، کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. ببۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه ببۍ، خو ببۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه، ببۍ مینه یې؟ تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده، نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارې شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، ترته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه، سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیوه. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه به لانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورساوه. دېرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، پیشارې سره د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نوې ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې، په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورساوه. د مور تصویر یې راواخیست، له سلګو سره یو ځای په کاټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې غلي شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
تایر
ځلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې ده. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د طاهر ځلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړمه زکه دا ځل راتلمه داسې صحیفه راوړمه د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړمه زکه دا ځل راتلمه داسې صحیفه راوړمه د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورښو غمه که خرڅوی نه نو تاته تحفه راوړمه تمې پرې دې د وخت څنګهل کې د بلاو مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډیور راوړم نه زګی لکړم نه غور زیاده اومه تا ته نه زګی لکړم نه غور زیاده اومه تا ته نه جنگ کومه نه دی مختای نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یاره د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یاره د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یاره د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یاره د زمکی پر مخ زید کوم موسمونو خیر ته کینه ولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینه ولم کرلی اوخ کی میدانی یاره د زمکی پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم قیامتونه زلزلی یاره د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینه یاره د زمکه پر مخ زړونه وڅ نو هګری یا ماتم زړونه وڅ نو هګری یا ماتم او یا خالی وی خاریه یاره د زمکه پر مخ نظم لپه کی زرغون تایر شمل رڼا نو زما لپه کی زرغون تایرا شول رڼا نه خوشبو ولی داغه یاره د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یاره د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یاره د زمکی پر مخ زنګل دی زپ کی د خپل زړه د رضاګان یورم قیامتونه زلزلی یاره د زمکی پر مخ
زندگی زندگی غم نہ دے زندگی مجلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت میں یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھو
کو تھوڑا